سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا شپې نه بچي دي تاسو موخه غلا ساده رادیو نوري اوس دا ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځني صفاتو لس شپږ نوي او د سهار شپږو د مخام تر شپږو په نندو سپوندو نسي وش او پنځه وش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت سره محکمه وايي په تمه دي چې مشر د قصاص دیر شو کونه توشي کړی د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د سترې محکمې د جزایي دیوان مشر په پنځیر ولایت کې په ویناسته کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص ډیر شکمونه صادر شوي او دوی په تمه دي چې د ملهیب الله خونزاده لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تیر دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه پلي کړی دي د طالبان لخوا د قصاص د حکمونو ترسره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امریکا او شمېر نور هیوادونو په ځلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي خو طالب چارواکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شرې ناروغۍ مثبتې پیښې د وړ میاشتې پرتله څه باندې څلور دېرش سلنه زیات شوې دي دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه په راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شرې څلور زره یو سلو پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې د هم ویلي چې په سپتمبر کې د شرې له امله اتلس مړینې ثبت شوې د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شرې ټول ټال دوه پنځوس زره پنځه سوه نه دېرش مثبتې پیښې ثبت کړې دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو برید کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و په برید کې د پنځو ماشومانو په ګډون وطنه وژل شوی د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې دا پیښه د دې ایالت په مستوم سیمه کې د نجونو ښوونځي ته نږدې شوې د رحمت الله په نوم د پولیسو او چارواکي د اژانس د ویلي په برید کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیږدول له دې وړاندې روانونی په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکوونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په پایله کې څو تنو ته مکشوب لا وخته په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې به بسارې څوک زیاته شوي د چارواکو په خبرې د واکسین په روان کمپاین کې بچنن وروستۍ ورځ وه لا پنځو کلونو پنځه څلوېښت میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړي او د امریکا د ولسمشر مرسیالاو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماده کاملا هاریس وایي که د هغې سیال ډونالډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي هاریس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ په 2018 نه تر 2020 کلونو کې د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه هغې خبرې لاندې وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې د خطر سره مخامخ دي ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نمرې د وره کې څو ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شي ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به نمرېتوب وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق وایي په افغانستان کې له زده کړو حقونو بې برخې شوي له وخت مخکې واده کول نه پرته خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني د ماشومانو د ملاتړ د دې بنسټ مشرې ټینګار کړی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرمختګ پرته خپل پرمختګ نشي لیدلی په افغانستان کې یو شمېر نجونې او هغه کورنۍ چې نور یې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي وایي که زده کړې ونشي کولی خپلو اصلي موخو ته نه رسېږي او د کورنۍ لوري اړ کېږي چې له وخت مخکې واده وکړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن مې په ورځ د اکتوبر په دیرشمه ناوخته پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي نوموړې ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي په کور کې ایسارې او له حقونو محرومې شوي دي دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوالس کلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمه نو مجبوره مېړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډېر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې له ما پورته او ځینې له ما څخه ښکته. هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلی یا مې دوی لیدلی چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلی له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ مونږ مجبوره کړې وو چې مونږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمیدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 65% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
په بیجینګ کې د طالبانو سفارت د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک تر لیک د ریل پټلۍ د پرانیستو خبر ورکوي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک تر لیک لپاره د ریل د تازه پټلۍ پرانیست او په کار پیلول. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون پنځشنبه د اکتوبر 1 د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د چین د جیانګسوی ولایت نانتونګ څخه د حیرتان په لور یو قطار بار شوی دی. دغه سفارت د معلوماتو له مخې په لومړۍ جوپه کې 50 کانټینر سوداګری توکي شامل دي چې تر راتلونکو شلو ورځو به حیرتان ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې د نانتونګ ښار د مسؤلینو په حواله ویل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د توکو د لیک درالیک دغه بهیر دوام ولري. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې چې چینایي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه وویل چې دا پروژه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د کریمی په خبره د ریل پټلۍ دغه پروژه د چین د یوې لارې یو کمربند د ابتکار یوه برخه ده چې په آسیا کې د زیربنایي او سوداګرۍ شبکو د پیاوړتیا لپاره پلي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به زمونږ په تجارت کې د چین سره مثبت تاثیرات ولري، تجارت به زیات شي. په کراچۍ کې زمونږ ترانزیت ته مشکل پیدا شو، خصوصا د چین مالونو ته، نو اکثره تجارت زمونږ د چین سره کم شو. یو وخت موږ د چین سره تقریبا 2 میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات او صادرات لرل چې اوس د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي. خو دغه شانتې اقدامات چې قطر به راشي د چین نه او په سلګونو او حتی په لسګونو کنټینر به انتقال کی افغانستان ته او د دې مخ په زمونږ صادرات ویسي، دا به زمونږ په تجارت کې مثبت تاثیر وکړي. هم
اقتصاد پوهان له ډلې ازرق شافیزی دغه پټلۍ له پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي که د افغانستان توکي له دې لارې د صادراتو اجازه ونه لري د افغانستان سوداګرو لپاره به ستونزې جوړې کړي.
نو خدای وکړي چې اوس صادراتي مالونه هم د افغانستان په دغه وګړونو کې چین ته لاړ شي، ځکه چې مونږ چین سره صادرات لرو د پاکستان له لارې. که چیرې دا موانع ترانزیت رفع شي او دا واګونو ته اجازه ورکړل شي چې زموږ صادراتي مالونه ویسي، دا ډېره ګټوره ده د افغانستان لپاره. اما زموږ ترجیح دا دی چې مستقیما مونږه پول سرحد خلاص کړو او هغه ډېره لنډه لاره ده، نه یوازې په وخت کې د سپما کېږي، په یو اونۍ کې مال راتلی شي، همدارنګه په هر کانټینر کې $2,500 to $3,000 پورې هم سپما کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته چین له افغانستان سره اقتصادي تعامل ساتلی او د قانونو په ګډون د ګڼو زیربنایي پروژو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره بیلابیل تړونونه کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې د توکو لومړنۍ جوپه له چین څخه افغانستان ته رسېدلې وه، چې هغه مهال دغه چاره په دریو پړاوونو کې ترسره شوې وه، چې پکې 3000 ټنه سوداګریز توکي او 15 کانټینره پکې شامل وو. خو د هغه مهال د چارواکو په خبره دا چې له دې لارې واز واردات کېدل او صادرات نو نو دی لړۍ دوام و نه کړ.
azadiradio.com
پایرن کې شمیر افغان کډوال دغه هیواد د زینو عامو خلکو له تاریخواله شکایت کوي. دوی وایي چې په وروستیو کې د ایران د پولیسو امنیتي ځواکونو تر څنګ د هیواد یو شمیر عامو خلکو هم افغان کډوالو سره توپیری چلن پیل کړی. دغه کډوال دا کوي چې دغه کسانو په وروستیو کې وهلي ډبولي او پولیسو ته سپارل دي. دا راپور ته لرو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمیر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتی تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلي، توپیری او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړي دي، دوی دوی کارځایونو ته هم رسیدلي او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه مفته جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هر دروازه مو په مخ تړلې ده، آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ وانه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
وخت کې طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنج شون مثلا میگیرن.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خبرې شوې دي، چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایراني نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
ما
بله السلام علیکم. زه ادبیار نوزم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته سپیس سره دا ټلیفون پر کړی شیم. وروره د بکوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې نه دي. موږ د بکوا ولسوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره دا مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. وسلام ته احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمیره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمیره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د د سترګو لیدلی حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې مې اخیستې لمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي، تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس خوارانو غم وخوړی شي. وسلام دې رحم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د دالپوري ولسوالۍ د چکنګود د کلینا ګولدین تاسو سره په تماس کې مده. زړه له تک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا ټولو اوریدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام زمونږ د غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه د پاسپورټونو چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 شل زره روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ نه شل زره افغانو پورې مکمل ځي. منډې را منډې وو خزه صرف ده بیا چې کله تورخم له لاړ شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر له لمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري؟ ولې د افغانستان خلک کو دپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زمونږ د پیغام نه سو سي حکومت سره موږ د خواهي سیاسي په دې باندې تصمیم او غورو کې د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نور لوی ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یونی وی کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ او
شاه سوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو پاپانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیس کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمې پاته، واړه ویل درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د صلح ودونو او څلور سره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړي غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب لسترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو دری ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانستل کیږي چې هر کال په کې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1929 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک ننداري ته ورسي. بل لور ته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 په پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سرګو کیږي، که څه هم افغانستان د جنوبی آسیا د سیمه ییز همکاری یا سار خړی ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبی آسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې د جنوبی آسیا د سارک هیوادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو لس کال مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون ترڅنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د ځینو خبرندویو ټولنو د مسولینو په وینا تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پانتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېر تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یو لسم ټولګي زده کوونکې خدیجه د کتابونو پر بازار د شوزو انجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پورې آزادي رادیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تنه پریخودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تنه پریخودل کیږم، ولې زه مکتب تنه پریخودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوې دي. د قدرت الله کریمی پونم د دغه ښار یو کتاب پلورونکو ازادي راډو ته وویل.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم سوې دي. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوې دي. هموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړئ، نور پر دغه باندې مه کوئ او مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعد کړئ او ځوانان تشویق کړئ. دا
څرنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تاود شي؟ دا پښتنه مې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړې ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلې زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېو بریدې احیا شوې دي چې یو هیله بخونکو حالات لري. او په دې لړ کې هیله بخونکو حالات په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لوی ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تبه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمیک کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت الله هم نه شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې د دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوي وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي، که دولت له خوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولای شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوای کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځای مسته نه دی راغلی چې دغه د تاسو پور ده او هیله دې ته و چې باید په دې برخه کې پانګونه شوې وای. لبلې خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایی سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه ښکال مو اساجر اډیو مچلې ته ویلی وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلای شي چې دا پراختیا عمومي، خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي. مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسی او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتونه دي دغه برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، دغه په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بد شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا الله زار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورګی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د دریم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینځي په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابرۍ سره لاس او ګریوان دي. کومونږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، د تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده.
د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاوو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي ځار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر لاسجی راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. لا یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه څیړونکی او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا شاهدلایم.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1901 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښنه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلات لمخې چې بیا راټولې کړې، نو د یو می اندازه بیا ولګوله چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي. همدغه چې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافی المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزند په بیلابیل سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې می را ټول کړلې، دا می هر یو علاوه بیا هر یو مخ می لید چې په کې مې سپانګه څه شه ده، په کې نیوی زاره لغتونه څه شه دي، هغه د لغتونو جوړښت څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1998 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وې چاپ شوي؟
چاپ شوی خو پخوا زه فکر کوم ډیرې به نه وي چاپ شوي. من تا په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وې او یو شمېر زه فکر کوم ده به وې. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجود وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلي چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی کوم پیسې ورته ورکولي
لگ احتیاط کرے دے ہی لکھلی دی یعنی ما پکی داسی دی لگا تستو زونے لی دلا چیز بین لستلو ناجز ہوما فاغ نقصی چی پرزن ما پا بی خور پا پاکین کی آویا تقریبا پا پختو ٹھولنا کی چیزی نے لپا ما تیری کری وی ہو غصر ہے اسے توپیر لری چیزی نے آل تا چاپ سوی زینے نگی چاپ سوی خودن تا چی کمی نوی چاپ سوی آویا کمی چی چاپ سوی ما بیادا ٹولی لسر چاپ کری لگی آگا کتابی بنا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ مخو نزوہ میں چھو تس توپیر بدی نور سرا پدا گا تراو باندے لری
پو دغو لسکونو نسخو کے چھے تاسو موندلی دی پو دغو کی کدنا سر برخی تراشم ستاسو پو باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیر مهمه چې ما ته ډیر معلومه سو په خپل د اخون درویزه او دارا ته ډیر په زر پورې و فرزند همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه و دارا ته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه و او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کړ چې تاسو ته معلومه ده چې پیښور پوهنتون هم چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه د قلمي نسخه هم وه نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما
دلته وبخشئ سنګروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی د خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل څه په دې کې نوی شان شته یا د بابو جان
یو څه مې پرتله کړی هلته په د اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاتونې کړي دي دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکاره شوي او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه پکې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیا او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی و ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپل همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي دی کوم یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسفانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي. څنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم څه تاسو سره لسکړي دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګرېزانو دا خبره حل کړې وه دا دې څنګه حل کړې ده دا ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بیرته بځای کړي، یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي یې نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې هغه د نسخې یا نور ډسپلی له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه، د هغې روغې نسخې له مخې دغه لوري پیوند کړي، خو په ډېر مهارت او په ډېره اکاډمیکه مسله.
دلته سنگروال صاحب، دغه پیوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پیوند کې چا مرسته کړې ده له انګلیسانو سره؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپله همدغه هر چا چې هره نسخه راټوله کړې، دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي، یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي، او هغه هغو دغه اشاره کړې ده. بلې اکثرو کړې، یعنې لږو نه چې
یعنې داسې افغانان هم پکې شته؟
نه، افغانان بېخي پکې نشته.
نه، ما دې له خاطر وبخښې، د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوند دولې بیا سخته کار دی.
خو ما تاسو ویلې ما ویلې کوم چې دی روغه پیدا کړې ده، هغه روغه نسخې نه دی استفاده کړې، ناروغه نسخې کې د هغې له مخې پیوند کړې ده. او ځینې د تاسو خبره بیا هماغسې چې چینجي خوړلې دي او دی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې، نو هغه مغسې پاتې دی. فضل زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیډن دغه د مخزن ځینې فرزند تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم دي ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیډن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، دی هغه درته ویلی سم، دین دی مغزن درته ویلی سم، همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی.
سنگروال صاحب، د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي؟
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی وصله کد رحمان بابا هغه دا نسخې او یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرزن په دغو کې شته ده. شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي، خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ، یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي. چې هغه انکدوت چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی، هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده، خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې دي خوشحال خان په وخت کې او یا دي رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی، هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغسې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ، وبخښئ، فکر نه کوئ چې که د هغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي، خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی، یعنی ارزش یې زیات دی.
زه د دې مګه تاسو د خبرې په پخلای کوم، بالکل زه مو ولې موږ خپل لهجې ته دا راوړو باید نه مې راوړلې، نه پیږم چې دا کار ولې شوی دی، ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما تا ته مهمه وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغه ته مهمه ده.
سنگروال صاحب، دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل به نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د دې ټولو نیونلیک دی د هغه د دې نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیرتین وکوه چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله، د ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم، ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا آرشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته اول ته ځینې نسخو پسې دی لاړ نورو پانتونونو نه یې راته راکولې کړې یعنی دومره مینه ناک خلک دي او دومره اکاډمیک خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي نو په دغه اساس باندې قطن زفت یم نکوم چې دیو سره نو شپېتو پورتو قلمي چې نو خینې دی یو قلمي نفسا هم پاتې وي نو ځکه وایم چې نه څومره چې ما د کتلګ لمخې ولیدلې ټول یې همدغه پورتو قلمي نفسي یا به د کتلګ نه پرته خو زفت یم نکوم چې د کتلګ نه پرته باندې خو که د کتلګ نه پرته نورې هم وي نو خو په کتلګ کې نه وي
له شاغلی سنگروال څخه په مننې لېبي خبرتیا ورسته شیر ته مخکو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د چنې شریف د منصرت د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده د سشکل د چنې شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزي یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې و لوستي او لاساجی رړوي مجلې سره شریک کړی دی
مکړې را پیدا په پردی زړه کې د خوخی تما مدروي خدای د جنت دورونو شاته څوک و چې شونډې ګرځې شوي او بد بیلتانه اوخ کې پام بیا یوسف مخې خلک مغرزوی چاته څوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکې سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا عشق چې زوره وروي قیس نه لیږي بیدیا ته څوک غوټه مې پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانې نه بګورې نور د چا د هسکې غاړې خوا ته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوس نه رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوس نه ناڅي خو له درده د بایللې لالی وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړوي مجلې لاله وشو د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شو په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا په ټول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوه مرتر خو باید وی په محبت کې زموږ دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اوریدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځای شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډیرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د زینلو نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوڑه گی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دی خبری پتایید سرهی پا آراوائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینه اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي.
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.
در
زمان